حالت اعلان کړه او سخت اقدامات یې وسه کړی دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولند څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دي. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. او دا چې د کرکټ د شلاوریز جام د لوبو په دوهم ورځ نن ایرلند له هالند او نامبیا سره له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. د خبرونو پای
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري، او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. اورېدونکو، تر دې مخکې چې پښتني دورانۍ سره خبرې پیل کړو، کغواړی زموږ له میلمنی څخه پښتني وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00-202-1120-501 00-202-1120-401. اوس هم ورځم د خپلې میرمنې پر لور باندې. پښتانه دورانۍ به صافی صاحب وایي چې په یو څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سي. نن لکه اورېدونکو تاسو ته چې معلومه ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او دوی نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده او په ځینو نورو کې بیا دوی له ښوونځي څخه له تګه راګرځول سوي دي، نن پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. پر دې به هم خبرې وکړو چې ښځې څه ډول کولای سي چې په همدې حال کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، فعالان ښځې چې مخکې ډیر کار کړی دي هغوی څنګه کولای سي چې د ښځو لپاره زمينه برابره کړي، د دوی مخ ته لاره هواره کړي چې دوی وروختیایي خدماتو ته هم لاسرسی ولري، او په عین حال کې نجونې زده کړې هم وکړي او خپل هدفونو ته ورسیږي. یو میاشت کېږي چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې پر اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي، او دا په دې اړه چې په کومو ولایتونو کې لا هم نجونې نسي تلای. نن خبرې کوو، اورېدونکو تاسو په همدې موضوع باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. اوس هم ورځم ځینو اورېدونکو ته له دوی څخه به واورو چې د دوی په ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب وایي چې له موږ سره یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه تبصره لري د نن د ورځې موضوع په اړه مهرباني وکړئ.
لا نو خو د غزنی ولایت خرابا غو شالي د احلا خبره کوم.
سبیح الله صاحب، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ د خبرونې موضوع هم واوریدل، که تاسو پر دې موضوع باندې کومه تبصره لري، کومه خبره کوي، مهرباني وکړئ.
مو خو په دې باندې خبره کوو چې اسلامي امارت دا وسه لا سم مسؤلیتونه موږ له جوړې ځکه په دې باره کې قدر میاشت کې یو څوک نه چې کولای شي د افغانستان یا د هر ملک ټول قوانین.
فکر کوم چې له ذبیح الله صاحب سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع سوه. موږ به ورسو نور اورېدونکي به وګورو که اورېدونکي وي. موږ به دوی را اخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته. موږ د نن ورځې موضوع دا ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې طالبانو پریکړه کړې وه چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې نسي کولای چې نور ښوونځیو ته ولاړې سي. په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته روانې دي، لکه کندوز، بلخ او جوزجان، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا دا کار نه دی سوی. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته پر دې موضوع به له دوی څخه واورو. بیا هم یو ځل بیا زموږ رابطه له اوریدونکي سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. موږ هم په همدې حال کې هڅه کوو چې له خپلې میلمنې سره تلیفوني رابطه قائمه کړو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره کوئ؟
د خوست ولایت نه بړیږم.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د خوست ولایت څخه. تاسو د نن ورځ د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ اوریدونکو، زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې 00202211201 00202211201 00 شپږ 01. دا زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې تلیفون شمیرو باندې زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې ثبت کړئ، له ازادي راډیو سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د نن ورځې میلمانه پښتانه دورانۍ چې په افغانستان کې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې او همدارس ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. له دوی سره به موږ په دې خپرونه کې خبرې کوو په دې موضوع باندې چې د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر باندې شوزو څه هلې ځلې پیل کړې دي. پر دې اړه باندې به هم خبرې کوو. صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی شفیق صاحب. تاسو د په جلال آباد کې تاسو موږ ته وایست چې د نجونو ښوونځي څه ډول دي؟ آیا نجونې اوس هم په کورو باندې ناستې دي که څنګه؟
بالکل، همداسې د څوک استادان چې وي مخکې لکه پورتنیو ټولګو ته به درسونه ورکړ.
موږ متاسفانه چې نسو کولای د اوریدونکو سره په دوامداره توګه باندې خبرې وکړو، څه مشکل دی؟ بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟ مهرباني. استاس د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، رادیو کې څه کوي بیا به خبرې وکړو.
وا زه د فوزو مکتب کله کې کوله خارج مخای.
دلته یو ستونزه ما تشکاری چې موږ نسو کولای زموږ د اوریدونکو ژغ په بشپړ ډول واورو. د دوی تلیفونونه قطع کیږي. اوس هم ورزم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. بلې، استاس ژغ راځي.
و مننه، د لغمان ولایت څخه يم، عمران نومېږم.
عمران صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی که تاسو خپل خبره وکړئ، مهرباني وکړئ.
کور ودان، ډیره مننه تاسو نه، مننه ستاسو دی اوریدونکو نه، مننه. موږ غوښتل چې د دې په باره کې 15 دقیقې خبرې وکړو. نو هدف دا دی که دوی غواړي چې دا جنوبي مکتب ته پرېږدي، نو دا خو ضروره لازمه خبره ده که دوی غواړي چې د انده د افغانستان لپاره خدمت وکړي، یا دوی غواړي چې د انده د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي. په اسلام کې خدا سره نشته چې سړی په یو تیرو کې ژوند وکړي، په تیارې کې ژوند وکړي، یعنی داسې ژوند وکړي چې د هغه ژوند ښه نه وي، د هغه آینده ښه نه وي، د هغه راتلونکی ښه نه وي. نو موږ غواړو د دې عمارت څخه چې دوی باید څوکړي د خپل د آینده لپاره د خلکو ته اجازه ورکړي چې مکتبونه چلاړ شي. او بله ظاهره خبره خدا دی چې دوی کوشش وکړي که غواړي د خپل د آینده د نسل لپاره، د خپل د فامیلونو کورونو لپاره. دوی اکثره په پاکستان کې تعلیمونه کړي، دوی اکثره د دوی اولادونه چې دي په خارج کې تعلیمونه کړي. نو دوی ولې نه غواړي چې د افغانستان خلک په رڼا کې ژوند وکړي؟
بله عمران صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ واه او خپل نظر مو هم له موږ سره شریک کړ. دا پښتني به موږ مخکې ورسته هم په دې پروګرامونو کې د طالبانو له استاذ څخه پښتنه کوو، د دوی له چارواکو څخه به دا هم دا تاسو پښتني د دوی مخه تجدو. صافی صاحب ما ته وایي چې موږ میلمانه پښتنه دورانی له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده، دوی ته شرغلاست وایو. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایست.
مننه خیر یو سر ډیره مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوو چې نن د دې ډیر شورځي پوره سوې و میاشت چې تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځي ته لاړې سي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته وایست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟
ملالی جان یو خوډیر مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورم موږ په سیمه کې انجونې بیخي هیڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي، او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی. دا اخته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص، نو انجونې هغه دولتي پوهنتون ته نستلی، فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینرینګ په دریم کال کې ول، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورونا ستدي. دا خو ایو اړخ دی، تی بي واي هغه هم پر کورونا ستدي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس ځینه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریعه په لحاظ باندې خو دوی نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو بدل خوان راپرم اجازه نه. دا خپل څورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څخه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دی انجنونو پر مکتبو ودری دی. نو دا یو ډیر اندېښنه خبرم ده.
بله، تاسو ویل چې د ټوله ستونزه په دې کې را ولټول سو چې انجنونه باید د شونځي څخه راوګرځول سي. تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیاست. تاسو ته طالبانو څه ویل دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونه باید د شونځي ته بیرته ولاړ سي، د دوی پر مخ باندې ونځي دروازه بیرته خلاص سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته راست او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیسی هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصیږي. او دویم خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکه شزی چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښې نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاصو.
بله، طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانی که تاسی فکر وکی افغانستان که پخوا هم په زیات په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه او هغه به زیات تر د دا و چې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني دا د بیر د وج به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه په دا شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیښ او نن ضرورت ورته پیښ سو او د دوی د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کېږي بیا به دغه وروسته انجونې ځي. او دویمه خبر دا ده دا طرحه فقط و انجون ته ولې ضرورت لري او هلکان ته ولې نه لري چې هغه د اووم سن څه بیا تر دولسم پر چې کم هلکان روان دي هغه ولې به دا طرحې ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چې ورته وګورې په دا یو سیاسي بڼه ورکول کېږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني نړیوال چې دی د مکتبو د انجونو د مکاتبو د ښځو د حقوقو سره حساسیت او دا لري چې مثلا که تاسې دا نه مخته یوسئ موږ تاسې ته بیا ریکګنیشن دا نه درکوو نو دوی ځان په پیژني او فقط انجون د دې د وجود دوی وخت ضایع کېږي چونکه دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجونو هغه طرحې ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی ناشوده وسوه چې موږ به طرحې ته ضرورت پیښ سو.
بله پښتانه جانې د دوه جنو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې است د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلی ته شروع کړم چون ایلی او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده نو لیلا یو وریره ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي ملالۍ لیسې ته. پاته سو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نشي تلی. اوس دا زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نشي کولی زیاتې پوښتنه نشي کولی بیا دا اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پیښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور دا سره مخامخ دا هغه ورسره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی ورور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانه سه داسې مځه داسې نه یم چې زه د دا شان خلاف یم دا زموږ انانات د ټولنه هغسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سو نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته ووایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تګ یا د خپلو خوارخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلا انجونې چې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري درېیم دا دی چې خپل حال هم چا ته نشي شریک کولی میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجونې بیخي پاته دي هغو سره یو چا پوښتنه هم نه ده کړې نه څوک په هغو خبر دي هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي نه چا ته نوم ورښولی سو نه چا ته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي نو د دا وجه چې دی دوی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه دي نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بند دی زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بیې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستي دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره غسمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلي دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابند کې دوی خپله نه سره جوړ نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلي یو چې خارجان دا مکتبونه راوړل د انجن ته غلطه فلسفه ورز د کول امر د سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دوی سیاسي خوایچه ده هغه ورته چې اوس کته غواړې په نړیوال بنزان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بده کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجم په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سره هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارجان د خاصه فرند سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خرابوي دا زموږ شزي خرابوي په دا وجه باندې زموږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهیږي چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دی باید خپل ژوندو ته لاړ سي خپل کارونه دی وکي
بله پښتنه جانی ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولی باید یو انجلی شونځي ته لاړ سي
ملالی جانې تاسو د تاسو ول مر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو د وای سٹیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانت ضرورت نه باید شزه مکتب ته ولاړ شي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنه چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرا لیکندار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنه یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي نو په دا دونه کندار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولر نو پراتلینک کې به موږ نور څه شانت ضرورت نه نه زه فقط ته د یوې مور خبره کوم شه موږ داسې یو ټولنې چې موږ به هی د خپل لونې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قران شریف ورته وایم باید شزی که دغه ورته وای که پښتو ورته وایم باید شزی که دغه مور چې د کښنۍ غټي دریږي پر رسې دا هم باید پښتنو کې خو باید شې درس ورتوي نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو انجلې مکتب ته ځي ځان سبا استاد جوړي ځان سبا نرس جوړي ځان سبا قابلیت جوړي ځان سبا ډاکټر جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دی هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سپرا کولای
او تاسو د په دوغه حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شو ځخ واوري او شونځي پرانیزي د جنود لپاره په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې د پیولي کې همدارس د اسلامي هوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه کوم معلومات راکړي
اند ملالی فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زم زکای اف تعالی دا شهرزاد اکبر دا چې د افغانستان څخه دی او ملالا فرند چې ملالا فرند د لاري ملالا یوسف زید پلاری دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي دغه سره کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي د زموږ په وطن کې جنگم کړی دی شاریم کړی دی زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي هغه هم وړي دي او زموږ پر سره ګټي کړی زموږ پر سره معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص اسکی دویان د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویان کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړی آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکې واخلو ګورو چې اوریدونکې له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی لمش سره کومه تفسیره شریکوي.
مهرباني
او صافی صاحب وای چې اوریدونکې تر اوسه پورې نسته لمش سره خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړي. موږ ته زنګ او هیڅ موږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240501. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زئی مخکې اړیکه کړه شو او د جلال آباد نه.
احمد زئی صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو خپل پښتنه کولای سي پښتنه دورانې زموږ په دې خبرونه کې ملمنه ده.
تاسو نو سلام علیکم سلامونه سلامات علیکم.
ډیر مننه. وعلیکم سلام. تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره کولای سي؟
پښتنه زموږ دا چې په سین صاحب باندې چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زموږ یعنی څو ګنجونې نه دي مکتب دا اول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د مخکې په حساب کې له اوسه باندې حساب کې چې مخکې مطلب حساب کې مخکې په حساب کې اوس موږ د طالبان د خپل غوښتنو کوم مرمن دا غوښتنه کوي چې ولې موږ مخکې په حساب کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې غیر منظم ناشي زما د یو شاګرد دی هغه په منظم دی یعنی په حساب کې یو په اسلام کو مطلب په طریقو روانې نو ولې زموږ دا مخنیوي ولې شي بل زموږ چې کوم تعلیم د اوسه پاتې شو که زموږ اوسه موږ ډاکټر نه زو څه چا ته زموږ مام او دا دی مطلب د کریم نه کوي چې ولې زموږ یې نه مطلب تل دي.
ش ډیر مننه احمد زئی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او تاسو خبر مو واخیسته. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
احمد مننه والا څخه د سره پاتې کوي خوښ
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. ک تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لری کولای سي؟ پښتنه مې راځي چې دا
عبارت چې مکتبونه مې شروع کیږي انت خلق د ډیر مشکلات سره مخ دی چې وروګورو په ټول افغانستان په ساته د ډاکټرانو نه چې دي چې موږ چې د ناخې د مات وړاندې کې نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکې نو دلته دا شته تم چې نو تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لپاره چې دې بل خبر نه لاره چې شاوته نه پاره دی چې دا دې شې دې مثال نه د دې خپل تاسو باندې دا مکتبونه وايي دا شو چې دې ملګری هغه ما چې وخت په تیریږي نو په دې خاطر چې امارات ته هم وشه له دې کوو چې دا مکتبونه شروع کړي او د دې سم پښتنه دا د خوښه چې چې څه نه ځل لري چې دا مکتبونه به شروع کړي یا به شروع نکړي او د دې سم دا غوښتنه
ډیر زیات مننه ستاسو پښتنه مهم واخیسته او تفسیر هم اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولی.
ابراهیم صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شیدې پروګرام دی پښتنه دورانې لمش سره په دې خبرونه کې ملمنه ده. که تاسو پښتنه لری کولای سي
دا د انجینو مکتبونه چې کوم شپګه ما پورې شروع شوې دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدې چې پاینده کې دا هم به محروم شي دغه درس نه.
ش ستاسي د ولایت نوم کته سم ته یاد کړئ ابراهیم صاحب. په ننګرهار ولایت کې خو شونځي د انجونو پر مخ باندې تړل سوي دي د شپږم ټولګي څخه لوړ انجونې دلته څنګه دي مستاس د کور د خبرو وکړو چې دوی څنګه خپل ورځ تیروي آیا دوی خپل راتلونکو ته اندیشمن دي؟
دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې د ازمو مکتبونه ولې نه دي کولای شي او د طالبانونو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
ډیر مننه ابراهیم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم پښتنه جانې تاسو په اجازه یو بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو پښتانه درنۍ ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کوم خبر لري یا همداراز کوم پښتنه مهرباني وکړي.
ډیره مننه د اطلاع مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه د نارینه په پرتله باندې ښځینه اوس هم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام په د تاریخ ځان معرفي کوي، هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوند هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي. هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې ستا چې مثال هغه د دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته سکتنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول. هغه زموږ ته پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي، خو د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پیس کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دغه کم کمپینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو. دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوند اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان په موچت کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شامل دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې بر حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ.
مننه مبارز صاحب، که تاسو ماته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې نجونو په کندهار کې د خپل زده کړو د حق په خاطر باندې مظاهره کړې دي که نه؟
زه به یو څه درته وایم. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نور ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته دا خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره نه شریکولی چې مثال زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې لکه کندهار غوندې دلته خو بیخي څوک د فشارونو له امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم. اوس د زرغونې انا لیسره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیره صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادان دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودی اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنی هلته نارینه اوسېږي، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی. دغه ټولنه داسې بیده سره دلته یې په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی لپاره یې غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغه لارې که چا یو غږ پورته کړي، که خوندې، که وروڼه، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغسې ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنی یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما په ټول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسو غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په شونځي فونټونو پرانیږي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ وو هم مبارز صاحب او تاسو معلومات مهم تر لاسه کړل غټوري خبرې مو وکړې. اوس هم بیرته د خپل ملمنی پښتني دورانی پر لور ورځم. پښتنه جان تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واوریدې یو اوریدونکو چې د تاسو خدا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پریږدي چې جنونی شونځي ته ولاړ شي او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانی
استلسي؟ ابراهيم سيب ته خبري ټول پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولي یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی، د افغانستان د انانات لپاره هم جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن خراب کړی دی، نو کته رښتیا وای چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته تراسي پر دا پچې کښینه، نو تاته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټول ته جوړ کې، نه کې په ځان ته او خپل فاميلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دی نه کې خلاص، ابراهيم صاحب ته زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس ایم افغانستان ته کار کوي که بلې وطن کار کوي، دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصي کې اوس خلاصي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصي کې یو کال وروسته خلاصي. مکتب داسې شی دی کې دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا کو دوی ته پیسې ورکول سي، سبب په دغه ار کې دوی سره دونه پیسې نه چې د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داس یو وطن دی چې شل کال کې پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېر اړتیا لري. موږ برق سوینې سي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفو پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچاهي وکړي یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دوی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبر ده. نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده کوو به، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه موطن دی. دویم چې کوم تاسو چې زنګ ویلو هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې، نو دا د استادانو ماش دی، دا خبره رښتیا ده. په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نشي تلی، دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بهي ورسوالي نه دي تر استادان پر تر کارمندان پر، نو دا ډیر مهم اړخ دی. دویم، کله رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دا کار وکړي، دا ټول ادارې چې دی هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او دا هغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نسي تر معرفه پورې ار معاش چې دی ټول د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پر نسي فعال کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجنونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دی ولاړ. نو دا دواړه ډیر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلې دي. تر کوم وخته پرې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، شته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نشي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې، تاسو ویل چې افغانستان پر مرستو ولاړ دی او مخکې هم افغانستان هم دغه ایډ یا د مرستو لارې خپل چارې پر مخ وړي. اوس چې طالبان په واک کې راغلي دي، دوی په افغانستان کې خپل واک اعلان کړی دی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې په خاطر چې هم دغه مرستې ترلاسه کړي یا د خپل مشروعیت په خاطر باندې دوی له نړیوالو سره د افغان جنو یا ښځو یا عادي افغانانو پر سر باندې چنې وهي؟
نو دا خبره خو رښتیا ده. نو که دوی د افغانستان د افغانانو پر سر بنچنې نه والی، نو به شل کاله افغانان نه مړه کولی که دغسې نه ده. څونه شهیدان چې موږ ورکړي دي ځان په تاریخ کې به په پره نړۍ کې دونه شهیدان چا نه ورکړي، کله زموږ چې خپل افغانان موږ شهیدان ترلاسه ورکړي دي چې دغه خلک وو چې جنګېدل او موږ وطن چې دی هغه خراب دی، دا بل چا نیولی دي، نو اوس چا نیولی دي؟ اوس ولې زموږ خلک مري؟ اوس ولې په کندهار کې شیعهګان مري؟ نو هغه خواته نه غواړم چې ولاړه سم، خو دا فعلاً دوی د افغانان پر سر باندې په خوا معامله کړې ده د ریجنل هیوادو سره، او اوس هم معامله کوي. که د رښتیا افغانان ته خدمت کولی دی، به د اولې ورځې سره مکتب ته ور اچولی، نه به خلک مړه کولی، نه به شهیدان، نه به ښځې کونډې کولی، نه به کوچنیان یتیمان کولی. دا خبرې خو رښتیا دي، دا باید وسي.
پښتنه جانې د روغتیاي خدماتو ته د شذو د لاسرسي برخه ته کراسم، ستاسي اداره په دې برخه کې هم کار کوي، تاسو پر خپل ټولنیزو شبکو باندې ستاسي ادارې د درون جنو عکسونه شریک کړي ول چې په دغه درون جنو کې یوای نسو پاته او وای نسو کړای چې ژوندۍ پاته سي دوی نور ژوندۍ پاته سوي. د دغه بهیر په اړه که تاسو مشته وایئ چې شذې څه ډول له تاسو سره تماس نیسي او بیا تاسو دوی ته څه ول روغتیاي خدمات ترسوي؟
موږ فعلاً چې دا کوم روغتیایي خدمات ترلاسه شروع کړی دي فعلاً په کندهار کې، موږ ډاکټرانې لرو چې کوم په خپلو خپلو شفاخانو کې ناستې دي او ډېرې ښځې ورځي، چون د شمال د خواسه د نورو خواو څخه هم ډېر خلک اوس پر کندهار رامات دي، چون اوړي کوټې ته یا پښتونخوا ته، نو پر دردازي پر چراور سي ډېر خلک نسي کولی چې تر بارډر واړو چون بارډر بند دی. نو دا ډاکټرانې موږ ارزي خپل پیدا کړي دي، پر وظیفو مې کښېنولي دي. هغه ډاکټران ته چې هر څوک راځي چې ضرورت لري د ضرورت پر حساب باندې، مثلا هغه ډاکټر ته خپل د زړه حال هر مریض وایي چې مثلا نه سم کولی، دونه پیسې نه لرم چې مثلا تداوی وکړم یا دواوی رانیسم یا د الټراساؤنډ وکړم، بیا د هغه پر بنا باندې چې دوی معرفي کېږي هغه ټوله مثلا الټراساؤنډ دواوی هغه معاینات ټوله کېږي، بیا بېرته لرن سلیکل کېږي او لرن چې دی هر هفته ورځي هغه ټوله ویریفای کوي، زنګ ورته وایي، نو چې ویریفای سي بیا موږ هغه ټوله پیمنټ خپل تکو یا پیسې چې دی ورکو. نو دا خدمات فقط اوس فعلاً د هغه شوز لپاره چې حاملداري یا کشنیان لري یا د دې وروسته چې هغه شپږ میاشتې هغه اول وخت کې چې مثلا کشنۍ پیدا شي تر شپږ میاشتو پورې دا خدمات ورته ورکول کېږي، چې نو اوس فعلاً کشنیان د لوږې سره مخامخ دي، مندې د لوږې سره مخامخ دي، نو زموږ ډېر هغه توجه چې ده هغه ډېره پر دغه شوز باندې ده او پر کشنیانو باندې ده، او دا موږ په کندهار کې پر داسې شفاخانو کې کشنول چې هر څوک لاسرسی ورته لري، نه کولای سم واخلم، خو ډیر خلک چې غواړي دا ته لاسرسی وکړي کولی سي زموږ سره تماس ونیسي، موږ خپل معرفي کوو.
بله، تاسو یادونه وکړه چې تاسو دغه خلک اول تاییدوي، بیا د دوی د پاره نه هغه کوم مصارف چې پر راځي هغه هم تاسو د خپل ادارې لارې پرې کوي. پښتنه جانې، تاسو له کومو ادارو څخه مرسته ترلاسه کوي چې دغه روغتیایي خدمات یا د زده کړو په برخه کې خدمات افغانانو ته ورسوي؟
ملالی جان، دا خپل زموږ افغانان دي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي، زموږ سره درنونه پرې یو نړیوال اداره هم داسې نه درغلی چې خدمات یې کړي، چې نړیواله اداره چې راځي هغه غواړي چې رئیس تیم څلور نیم زره ډالره معاش ورکړي. زه دا خبره رښتیا کوم، غواړم چې زموږ افغانان په دا خبره پوه سي چې په دا کې څه فرق دی. موږ یو موسسه نه چلوو چې مثلا دا یو موسسه ده، نو پښتانه یې رئیس ده، نه کار مخته وړي. زه افغانان ته خدمت کوم، زما د افغانستان زما د افغانانو حق دی چې دوی ته هم روغتیایي خدمات وسي، هم دوی ته درس ته لاسرسی ولري، ام افغانستان راتلونکی جوړ سي. او دا د یو موسسې د فکر سزا نه کوم.